تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری صبحانه ما در همینجا به پایان رسید. حالا هم با سلی محمد سالی باشید. آقای سالی خوش آمدین.
فروغ صاحب لطاسو منان در آزادی رادیو دخ پراونه تر نوح بجو دوام کوي. تر خبرونو وروسته پرا پرونی کوری چی په کابل کې د روسی سفیر وی افغانستان د روسی الوتکو لرانیولو سره لیوالتیا شولی ده. نن دوشنبه ده د چونګاش یا سرطان ومه د جون میاشتې وشتمه. په پیل کې له اسد الله لودین نه خبرونه اوري.
دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پلانونه شنډ کړي دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمال دریو ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د جوزجان له والي سره وکتل، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د ټولپوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حملې شنډې شوې، او دې ډلې ته د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې درانه تلفات اوښتي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په کوټ کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان دي، چې په وژل شوو کې د خطاب او کامران په نومونو د داعش دوه سرګروپان هم شته، او له دې ډلې څخه ګڼې وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې د داعش پر ضد عملیات د سیمې د خلکو په مرسته اوس روان دي.
زمون قوتونه د کوټ په ولسوالۍ کې وي، هلته د ملکی خلکو سره یو ځای، د شینوارو د شریفو خلکو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي او تصفیه اجرا کوي.
د جنرال وزیري په وینا پرون همداراز د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو پوځي عملیات وشول، چې په نتیجه کې یې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي ده، خو نوموړي یې جزئیات روښانه نه کړل. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمال درې ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د جوزجان له والي سره وکتل. رشید مرادوف د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي د پروژې په ګډون د ګډو پروژو د څېړنې په مقصد په پام کې لري چې د بلخ او فاریاب له چارواکو سره هم وګوري. د جوزجان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي مرادوف له ترکمنستان څخه اقینی بندر ته د اورګاډي د پلان شوې پټلۍ ساحه لنګدې وکتل. د عزیزي په وینا د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر همدار د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د نوي مزید غځولو د امنیتي امکاناتو په اړه هم سلا مشورې وکړي.
هدف سفرشون اول بازدید از خط
د دې سفر هدف د اورګاډي د هغې پټلۍ کتنه او ارزونه و چې ترکمنستان له اقینه سره تړي، څو معلومه کړي چې شرایط ورته آماده دي کنه. د سفر بل برخه د برېښنا د مزو د غځونې ارزونه و چې څو وخت مخکې دا په افغانستان کې یو جنجالي پروژه و. د دې سیمې امنیتي وضعیت ورزو چې آیا امکان لري له دې ساحې د برېښنا مزي تیر شي.
د جوزجان والی زیاته کړه چې رشید مرادوف د هغو ساحو لیدو ته هم ارزونې لپاره ولاړ چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین پکې تیریږي. د یادونې وړ ده چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ په هرات کې له والي او نورو چارواکو سره وکتل، خو د نوموړي پرونۍ او مخکینۍ لیدنې کتنې د بندو دروازو شاته وې، او رسنیو ته هغه مهال خبر ورکول کېږي چې غونډې پای ته ورسیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د کابل له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې تاج محمد جاهد پرون د کابل ښار د پولیسو د حوزو له امیرانو او نورو مسؤلانو سره وکتل، او هغوی ته یې لارښوونه وکړه چې په کابل کې امنیتي تدابیر او د بېلابېلو څانګو ترمنځ همغږي زیاته کړي. ښاغلي جاهد په دې کتنه کې تایید کړه چې کابل ښاریان له اوسني امنیته ناراضه دي. د زیاته کړه چې پولیس د خلکو د اعتماد د لاسته راوړلو لپاره باید قانون پر ټولو خلکو یو شان تطبیق کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل اوسیدونکي د اختطافونو، وژنو او غلاو له زیاتېدو څخه شکایت کوي، او پر امنیتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې جنایتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د ټولپوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. جان کیری پرون په روم کې له خپل ایټالوي سیال پاولو جینتیلونی سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د اروپایي ټولنې ټول مشران باید له دې ټولنې د برېټانیا د وتلو د بهیر تداوم ته ژمن وي. ښاغلي کیری زیاته کړه
هغه څه چې اروپا ته پر راتګ سره غواړم ټینګار پرې وکړم دا دی چې له اروپایي ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهم دي. یو هیواد پریکړه وکړه، طبیعي خبره ده چې امریکا هیله درلوده چې د دې پریکړې نتیجه به بل ډول وي، چې داسې ونه شول. خو په ډیموکراسۍ کې چې رای ورکوونکي څه وایي، د مشرانو دنده د هغه اورېدل دي او د دې خبرې یقیني کول دي چې داسې لاره به غوره کړي تر څو د هغو اندېښنو ته باید ځواب ووایي.
په پام کې ده چې ښاغلی کیری به نن د برېتانیا اروپایي ټولنې له چارواکو سره د برېتانیا د ټول پوښتنې په اړه چې له اروپایي ټولنې د دې هیواد د وتلو ته لاره پرانیزي خبرې وکړي. وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر علي بادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی بادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی به هر د راووزي او د خوشحالۍ په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادي د العربیه تلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجي ښار د یوه روغتون مخې ته ولاړ وو او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی وو. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغې فلوجي ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې ښار د بېرته نیولو لپاره له تېرو 5 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدي د جولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلو والو تصفیه شوه ده او دای له هغه ځای د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجي د برتنیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پاوزي د هوایی حمله په وسیله ملاتړ کاوه 1800 دایشان وژل شوی. شیعه ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. په همدې حال کې د عراق د تروریزم ضد ځواکونو یو پوځي مسؤل تورن احمد علي رويټرز اجانس ته وویل
د
یوې فلوجه کې روسي جګړه هم پای ته ورسېده. په ځانګړې توګه په جولان سیمه کې د ټوریزم ضد ځواکونو فلوجه په بشپړ توګه آزاد او تصفیه کړه. موږ دا مهال تر هغې پله لاندې ولاړ یو چې دلته دوی عراقي فعال مصطفی الحراري په در زړولی وو. جولان په اسانۍ تصفیه شو. دلته او هلته ځینې کمینونه شته خو اوس ټوله ساحه زموږ په کنټرول کې ده. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. اسلامي دولت ډلې په یوه ویډیو کې چې پرون خپره شوه د رسنیو د هغو 5 سوریایي فعالانو اعدام ښودلی چې تیر کال د دې ډلې د وسلوالو لخوا ونیول شول. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د دې قربانیانو اعدام په هغې ویډیو کې ښودل شوی چې د البیان په نوم د داعش ډلې پر بلاک خپره شوې ده. دوی تیر کال په اکتوبر کې تښتول شوي وو او ګمان کېږي چې په دسمبر میاشت کې به وژل شوي وي. او وروسته خبر ده چې د ترکیه پولیسو پرون په استانبول ښار کې د همجنس بازۍ د حقونو د پلویانو د لاریون د مخنیوي لپاره د اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او د دو جرمني وکیلانو په ګډون ګڼ شمېر فعالان توقیف کړل. که څه هم د استانبول ښار وال تېره اونۍ اعلان کړی و چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د مراسمو ته اجازه نه ورکوي، خو لسګونه فعالانو پرون د همجنس بازانو د کلني پریډ په مراسمو کې د ګډون لپاره په استانبول کې راټول شوي وو چې د مظاهرو ضد پولیس یې مخې ته راووتل. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې پرونی په راپورونه کې ورچې په کابل کې د روسي سفیر وی افغانستان د روسي الوتکو درنیولو لیوال دی. دفاع وزارت یې هرکلی کوي.
هر څو چې موږ سره مرسته کوي موږ ورته لبای کوو. زموږ ماسیوین دا اوس هم په روسیه کې درس وی په مختلفو برخو کې.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې او افغان قواوو ترمنځ د روانې نښتې له وروستي حاله مو هم خبر وو. د کډوالو چارو وزارت وایي په تورخم کې له وروستي پیښې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي.
د تورخم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوې د افغان کډوالو. بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي.
افغان حکومت د امو سیند تخریبا طرزوي.
زموږ پلاوی به ان شاء الله د دغه اونۍ تر پای پورې به سیمې ته ورسیږي. کوم تخریبات چې نوی دي دغه به ټول وڅېړي.
له داعش ډلې د عراق د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پیل سوو عملیاتو په اړه هم راپور درته لرو. د غرض د ورکو ازنه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. په کابل کې د روسي سفیر وایي چې افغانستان د روسي الوتکو د پیرودلو لیوال دی. الکساندر منتیسکی پرون په یو مرکه کې وویل د افغانستان او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو په مسکو کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روسیې د مرستو هرکلی کوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر منتیسکی تاس خبری آژانس ته ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی له خپل روس سیال ایګور مورګولوف سره په کتنه کې د روسیې له پوځي الوتکو او تجهیزاتو سره لیوالتیا ښودلې. د روسیې سفیر د غبرګولی په وروستیو کې مسکو ته د ښاغلي کرزی سفر ته د اشارې په ترڅ کې وویل دواړو خواوو افغانستان ته د روسیې د هوایي پوځي تجهیزاتو لاستولو سره د کابل د لیوالتیا په اړه بحث وکړ. ښاغلي کرزی هغه مهال په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له روسي چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي او روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا مهمه بللې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې افغانستان د روسیې د مرستو هرکلی کوي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې جنرال وزیری زیاته کړه
روسی واد آماده وی او حاضر وی د افغانستان سره د توریزم سره په جګړه کې مرسته وکړي. د افغانستان حکومت وسلوال پوسټ ټول وخت په دې ټینګار کړی دی چې د زموږ خپل جګړه نه ده، هر څو چې زموږ سره مرسته کوي موږ ورته لبای کوو. زموږ ماسینین د اوسم پروسه کې درس وی په مختلفو برخو کې.
د افغانستان وسلوال ځواکونه د جوړېدو لپاره په دودیز ډول له روسي الوتکو او وسلو سره بلدتیا لري. د ښاغلي وزیر په وینا افغانستان اوس مهال هم د می 15 او می 15 په نوم هلیکوپټر لري چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره پیرودلې دي. جنرال وزیر وایي روسیا کولای شي د دې هلیکوپټرو د ترمیم او د اړتیا وړ پرزو په چمتو کولو کې هم مرسته وکړي. هیواد ته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لستنېدو وروسته د ملي امنیت شورا تایید کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مندي چې دا غوښتنې به ومنل شي. روسیې د روان کال په فبروري میاشت کې هم له افغانستان سره د نږدې 10,000 کلشنکوفونو مرسته کړې وه، خو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې له روسیې څخه د وسلو او پوځي تجهیزاتو رانیول ښایي افغانستان د ناټو او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د روسي سفیر وایي افغانستان د روسي الوتکو د رانیولو لیوال دی. دفاع وزارت هم وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانستان خپله جګړه نه ده او د نړۍ هر هیواد کې له کابل سره په دې برخه کې مرسته کوي ورته هرکلی وایي. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیت او حضور روسي چارواکي اندېښمن کړي دي. له څو ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د افغان قواوو او داعش ډلې ترمنځ نښتې روانې دي. تر دې مخکې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې د حضور او فعالیت راپور زیات ورکول کېده. هڅه کوي چې د ننګرهار له دوالي لویان سره تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکو. تاسې ازادي رادیو ته غوږیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ورکو ایزنو د لټي پروګرام یې هم یو برخه جوړوي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې خلک شکایت لري چې تربل هر وخت د موټرو او موټر سایکلانو غلاوی زیات سوي دي. که څه هم د ولایت امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي چې د غغله څنګه توانیږي چې ان په رڼا ورځ هم د خلکو وسایط غلا کړي، خو په تازه اقدام کې دوه تنه غله چې د دوشنبې په ماښام یې د ښار په زړه کې له یو سوداګر څخه شاوخوا 2,000,000 افغانۍ تښتولي د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول سوي دي. صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي. رښتینی به سهار په خیر. په دې اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته نیک مرغه. په کندهار کې دا صورت نه دراغلی چې موټر یا موټر سایکل دینه غلا شوی، ان تر دې چې په یوه شپه تر 50 زیات موټران هم غلا شوی. د دغه ډول غلاو په یو تازه پیښه کې تیر شپه دوه تنه غله د ملي امنیت ځواکونو لخوا هغه وخت ونیول کله چې غوښتل و سراب څخه تکام 2 میلیونه افغانۍ واخلي. دغه پیښه د کندهار ښار په زړه کې د دوهمې امنیتیاز ګاډون د سپوږمۍ سالون سره رامنځته شوه. ویل کېږي چې د ملي امنیت ځواکونو پر غلو ډزې کړي چې پر مهال یې له دوو څخه یو تن په ټپي حالت کې او بل یې په روغ حالت کې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي. په دغه پیښه کې غلو لومړی د سراب موټر پنچر کړی وو او بیا پیسې تښتولې. بلخوا خلک د غلا د پیښو زیاتوالي خواشینی کړي. دوی وایي باید د روژې په دې سپېڅلې میاشت کې د جرایمو کچه کمېدلی ولې برعکس په روژه کې جرایم زیاتېږي. یو شمېر کسان خپله پولیس د غلا په پیښو کې تورن ګڼي. دوی وایي څنګه امکان لري چې پر هر 100 متره د پولیسو د امنیتي کمربند وروسته هم غلط باندې چې خلک لوټ کړي. خو امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا چې غلا څومره په تخنیک سره غلا کوي دا معلومه نه ده چې دوی به د چا په واسطه خپل تخنیک داسې بریالي وي چې په شپه ورځ د تیلو ستونزې موټران غلا کوي.
محمد صادق رښتنی و په کندهار کې ومردل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د وسایطو غلا زیاتې شوې دي.
خبریاست د بریتانیا په جنوب کې د رنگ جوړولو یو شرکت داسې تور رنگ جوړ کړی چې تر اوسه پورې نه دی لیدل شوی. دا ډول تور رنگ د سپوږمکۍ او مخابراتي سیستمونو د تولید پوځونو او هنرمندانو لپاره پکار دی. د بریتانیا د نیو هاوند شار ساينس پوهان د دې رنگ په جوړولو بریالي شوي. دوی وایي چې تر اوسه تر دې تور رنگ نه و او پر هغه ون ټاپ بلک یا تک تور نوم ایښی دی. د سری نانو سیستم کمپنی په وینا د دغه رنگ په جوړولو کې د کاربن د الکترو مقناطیسي جذب او انعکاس له خاصیته او نانو ټکنالوژي څخه کار اخیستل شوی دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. مخکې مو راپور کې وریدل چې په کابل کې د روسي سفیر وی افغانستان د روسي الوتکو درنیولو لیوال دی. دفاع وزارت هم وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانستان خپل جګړه نه ده او د نړۍ هر هیواد کې له کابل سره مرسته کوي ورته هر کله وایي. پورستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش تلي فعالیت او حضور روسي چارواکي هم اندیشمن کړي دي. له څوره زره هیڅ د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د افغان قواو او داعش ډلې ترمنځ نشته روان دي. تر دې مخکې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د حضور او فعالیت راپورونه زیات ورکول کېدل. د ننګرهار د والی وایان اتاوله خوژنۍ را سره له جلال آباد د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خبرونه ته شرغله خوژنۍ صاحب، اول که درته وایست چې په کوټ کې د جګړې ورستۍ حال څه دی، څومره وسله بل وجل سوي دي او افغان قوت څومره تلفات وشته؟
مننه تاسې او ستاسو اردوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نرخی هم په وروستیو کې په کوټ ولسوالۍ کې داعش ډلې یو ځلې بیا هم خپل ظالمانه حرکت سرسره کړل او په زیات حجم سره د کوټ ولسوالۍ په سیپای او نورو سیمو کې حملې سرسره کړلې. دغه حملو په ترڅ کې کوم ارقام معلومات چې مخکې تاسو سره شریک شوي دي، ولې وروستي معلومات چې همداګړې په سیپای او هغه سیمو کې چې داعش جګړې کړې وې زموږ کمانډوي ملي اردو امن نظم ملي پولیس همدارنګه نور سرتېري هلته میشت دي. پاڅون کوونکي هم هلته ځای پر ځای شوي دي. هوایي ځواک زموږ ګرځي لحظه پر لحظه هغه سیمې چې هلته ورته سیمه ورکول شي په هغې باندې هوایي بریدونه ترسره کوي. تر اوسه پورې د هوایي بریدونو پاکرت کې چې تازه تازه شوي دي 4 هوایي بریدونه شوي دي. نولس داعش وسلوال وزر شوي دي او یو ګڼ شمېر نور ټکن شوي دي. اوس هم وخت نا وخت داعش نورې ډلې کېږي چې زموږ امنیتي منصبین هم په سیمه کې د دوی د تصفیې په حال کې دي تر څو په بشپړ ډول نورې سیمې له داعش څخه پاکې کړي. زموږ حرکات یو ډول دي چې داعش له سیمې څخه ونه تښتېږي او په همدغه سیمه کې شي او ځینې سیمو کې هلته منفي وګړي میشت دي. په همدې خاطر باندې زموږ حرکات
غړي وجل سوي ځکه چې په رسنوي کې زده او نقیز ارقام ورکول سوي دي تر اوسه پورې.
یو سو یو دیرش دایش وسلوال وجل شوی و او سر دو دیرش نور زیاد تپیان و چی بیا تلری وشتو کما جگری و نخاطی شوی وی دوی ویش دایش وسلوال وجل شوی و او لگدون نور تپیان شوی و دا نن کم رپورت چیز مکسر دی اگه او دوست معلومات مخیل پیس را شاری کرد.
خوجانی صاحب داعش ډلې په دې وروستیو کې تاسې به خبري یاست چې په چین کې زیات فعالیتونه کول، دوی څنګه کوټ ولسوالۍ ته یو دم مخه کړله؟
چې داعش په دغه وسلوالو کې اکثر د اورګزیو د پاکستان هیواد زیات داعشیان دي. دوی هر محل غواړي چې د ننګرهار ولسوالۍ کې دوی حرکات ترسره کړي. کوټ د تورخم جلال آباد لوی لار لپاره مهمه ولسوالۍ ده، او که چیرې کوټ کې ستونزې پیدا شي زموږ د شینوارو لویو ولسوالیو کې به ډېرې ستونزې ول کېږي. او دوهم قدم کې کوټ ولسوالۍ کې ډېرې غرنۍ سیمې دي، هم دښمن وکولای شو چې هلته په زیات حجم باندې حرکت ترسره کړي. ډېر نورې موضوعات به هم ول چې هغه به له میډیا سره شریک نه شي اوس مهال، ولې مرکزي ادارې سره څومره خبرې شوي دي. مرکزي ادارې همدغه لارښوونې دي چې هر څنګه چې کېږي دا ځل په ننګرهار کې داعش فردي فردي هم له منځه وړل کېږي، او تر هغې به دغه عملیات دوام لري تر څو دوی
د مشرانو جرګې رئیس پرون اندېښنه څرګنده کړه چې داعش ډلې په کوټ کې سخت ظلمونه کړي دي. په رسنیو کې هم دغه راز په ټولنیزو شبکو کې خلک عکسونه شریکوي او داسې ښیي چې داعش ډلې هلته د عامو خلکو کورونه سوځولي او کسان یې یا عام خلک یې برمته کړي دي. دغسې قضیې څومره زیاتې دي یا څومره جدي دي؟
یو شای باید واضح کړم چې کوم انځورونه په فیسبوک کې خپاره شوي دي اکثر ډیر پخوانی انځورونه پیدا شوي دي او د فیسبوک لارې خپاره شوي دي. دا تازه عکسونه نه دي، تازه عکسونه ډیر به کم خپاره شوي دي. زه ویلی شم چې حتی ډیری کېدی شي د سیمې څخه کوم انځور هم نه خپور شوی، نو ځکه داسې ویرجن انځورونه خپاره شوي دي او دا ډیر پخوانی انځورونه دي. اوسنۍ جګړې پورې کوم تړاو؟
بله، ولایتي ادارې د کوټ د اوسیدونکو او زیانمنو کسانو د پاره د خوندیتوب څه میکانیزم سنجولی په دې خاطر چې زیات کسان شایي چې د جګړې له ډاره له کوټ څخه ووځي؟
موږ همدا اوسمهال په سیمه کې ویره نشته دی. د کوټ ولسونه ډېر زړور بیدار ولسونه دي، دوی هر وخت قربانیان ورکوي. تصویر دي چې په افغانستان کې یوازیني خلک هغه د کوټ ولسونه وو چې د داعش پر وړاندې دوی خپل غږ پورته کړ او داعش ته یې ماتې ورکړه، او د دغه ځای نه د ولسي پاڅون په شکل باندې دوی سره مستقیما وجنګېده. په کوټ ولسوالۍ کې رښتیا هم مالي زیانونه اوښتي. ګڼ شمېر کورونه د داعش له لورې په بېرحمه ډول سره سوځول شوي دي. د جناب والي صاحب په لارښوونه باندې تېره ورځ بېړنۍ ناست ترسره شوه تر څو موږ د کوټ هغه تخریب شوي کورونه ژر تر ژره ورغوو. د روژې مبارکه میاشته هغه کورنۍ چې غاړ منې دي او ځانونه ورته وختي مرستې ترسره شي، په دې ناسته کښې مرستندویه ادارې او نور هم شتون درلوده. پلان نیول شوی انشاءالله د نمبر دوی سره عملا مرستې پیل شي او هغه کورنۍ چې اړتیا لري له مرستو برخمنې شي.
ډېره مننه کور بدن د ازادي راډیو څخه مو د ننګرهار د والي لویان عطاالله خوجانی سره مرکه اوریدله چې په کوټ کې د افغان قواوو او داعش ډلې ترمنځ د جګړې په اړه تاسو ته معلومات ورکول. په دغو عملیاتو کې د په خبره چې تر 150 زیات د داعش غړي وژل سوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له ولایت لیکي چې د سنکنویو عالی لیسی انګړ کې دننه یو لوی چمن د همدی لیسی د خوونکو په مالی لګښت جوړ شو. دغه چمن لیسی ته ښکلا ور په برخه کړه. نوموړي له نورو ښوونکو او زده کوونکو هم هیله کړې چې خپل ښوونیز چاپیریال ته پاملرنه وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان له ولایت لیکي چې د فساد په اړه د ولسمشر غنی مبارزه د ستایلو ده. د له حکومتي چارواکو او افغان ولس څخه غوښتنه کړې چې اختلافونه پرېږدي او د مفسدینو د محاکمه کولو په برخه کې د ولسمشر غنی تر شا ودرېږي. عبدالهادي نیکزاد له هلمند ولایت څخه د ډیورند کرښې د دواړو لویو میشتو قومونو څخه هیله کړې چې په خپلو حکومتونو فشار راوړي تر څو د تورخم جنجال د مذاکرو له لارې حل شي. او محمد ولی همت له هلمند لیکي چې په ننګرهار کې د داعش لخوا د بې ګناه افغانانو وژل یو انساني جنایت دی. د دې په خبره حکومت باید د داعش او طالبانو په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یونایټډ پریس انټرنیشنل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکایي جنگي الوتکو پر محدودو هوایي حملو لیکنه خبره کړې ده. د دې امریکایي خبرونې په لیکنې کې د امریکا د دفاع وزارت د ویان پیټر کوک خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي په دغو هوایي حملو کې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو اهداف په نښه سوي دي. د ده په خبره دا هوایي حمله د افغان قواوو د روانو پوځي عملیاتو د ملاتړ په هدف سوي دي. یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونې د امریکا د دفاع وزارت د ویان دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي د عملیاتو پر مهال په سیمه کې د امریکا جنگي ځواکونه موجود نه و، خو د سویو هوایي حملو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې پر امریکایي پوځیانو کلیدي او مهم محدودیتونه لرې کړل. دغه محدودیتونو د امریکایي پوځیانو مخه نیولې وه چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې فعاله ونډه نسوای اخیستلی. انډیا ډاټ کام آنلاین خبرونې بیا په ننګرهار کې د داعش ډلې تر سلو د زیاتو جنګیالیو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. دغې هندۍ خپرونې د ګڼو امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 131 غړي تر پرون پورې په روانه جګړه کې وژل سوي دي. د انډیا ډاټ کام په حواله په دې جګړه کې چې د جمعې پورې پیل سوي و افغان پوځیان او 15 ملکیان هم وژل سوي او 13 تنه نور کسان ټپیان سوي دي. د مطلب په حواله د ننګرهار امنیه قومندان ویلي په کوټ ولسوالۍ کې به پیل سوي عملیات تر هغه روان وي چې ټول سختریزي وسلوال له منځه تللي نه وي. انډیا ډاټ کام لیکلي چې د ننګرهار ګڼو قومي مشرانو د داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. له نیپال څخه خبریدونکي ورځپاڼې کټمنډو پوسټ په خپله پرونۍ ګڼه کې له افغانستانه د 30 نیپالي کارګرانو پر ورستنېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي دغه 30 نیپالي اتباع چې په افغانستان کې له یوه امنیتي شرکت سره کار کاوه پرون نیپال ته ستانه سول. وروسته له هغې چې تېره دوشنبه په کابل کې 14 نیپالي ساتونکي په یوه ځنوژونکي برید کې ووژل سول. دغه امنیتي شرکت خپل 30 کارګران بیرته نیپال ته لیږي. ویل سوي چې دغو 30 کارګرانو د تېر اونۍ له حملې وروسته د ځان لپاره د خوندیتوب او د خپلو معاشونو د زیاتولو غوښتنه درلوده. د کټمنډو پوسټ ورځپاڼې د مطلب پر اساس دغه 30 نیپالي کارګران د هند له لارې نیپال ته لیږل سوي دي. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم اوریدلې. سیدارا پور هم اوري چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له پاکستان غوړي چې د کډوالو موضوع د سیاست سره نه ګډوي. په فلوجي شهر کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو قمندان د داعش ډلې لول کې د دې شهر د بشپړې ازادۍ خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 9 بجو دوام کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دلو بول میدانه پروگرام که در افغانستان کرکت بورد لیم راستیال سره خبری سیوی دغه پروگرام در لسو بجو پخبرونه که او ریدلی سی پا افغانستان که در سهر اتا بجی و دیر شتقی که دون که دیده مهم و خبرون و سرخطون لأسادولا لودین نوری.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش حمله شندې شوې او د ډلې ته د افغان ځواکونو په ځوابي حمله کې درانه تلفات اوښتي دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمال درې ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د جوزجان له والي سره وکتل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کابل له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د ټولپوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر علي بادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. اسلامي دولت ډلې په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوه د رسنیو د هغو 50 سوریایي فعالانو اعدام ښودلی چې تیر کال د دې ډلې د وسلوالو لخوا نیول شوي وو. او د ترکیې پولیسو پرون په استانبول ښار کې د همجنس بازۍ د حقونو د پلویانو د لاریون د مخنیوي لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست.
سی ازادي رادیو ته ورجست. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له پاکستان غوړي چې د کډوالو موضوع د سیاست سره نه ګډوي. دغه وزارت ټینګار کوي چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ لشکړې ورسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي. نور جزئیات د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سره له دې چې د کډوالو په چارو کې له پاکستان سره هوکړې لري، خو بیا هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره مناسب چلند نه کیږي. د دې وزارت د خبرونو مسؤل حفیظ احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تورخم په سیمه کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو له نښتې وروسته په پا پاکستان کې ځینې افغان کډوال زنداني شوي او ځینې ګواښل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. خاغلی میاخیل له پاکستانه وغوښتل چې د کډوالو موضوع دې له سیاست سره نه ګډوي.
د تورخم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوي د افغان کډوالو. بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي، لکه د تېر په څېر چې د 3 میلیون افغانانو کوربتوب کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان ادارې د افغان کډوالو په اړه پر خپل انټرنیټي پاڼه یو لړ لیکل کړي دي. پر پاڼه لیکل شوي چې د دې ادارې مشر فیلیو پوګراندی په پاکستان کې لزینو افغان کډوالو سره لیده کاته کړي دي. افغان کډوالو ورته ویلي چې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته خپل برخلیک اندېښمن کړي دي. د رویټر خبری اژانس د راپور لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنرۍ رئیس له پاکستانه غوښتي چې په پاکستان کې د تروریستانو د کړنو له امله افغان کډوال مقصر ونه شمیري. د پاکستان د بهرني سیاست مشاور سرتاج عزیز د دوشنبې په ورځ له یوه پاکستانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د تروریستانو لپاره په خوندي ځایونو اوښتي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,200 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې ځینې پکې په زوره له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. دا وزارت وایي په دې شمېره کې شاوخوا 80% له پاکستانه ایستل شوي دي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد وایي چې هغه افغان کډوال له ګواښ سره مخ دي چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. ده وویل له کومه ځایه چې اطلاع لرم هغه افغانان چې اسناد لري له ستونزو سره مخ نه دي، خو ستونزې هم نه ردوم. ستونزې شته. په پاکستان کې هغه افغانان چې اسناد نه لري ځورېږي. سربیره پر پاکستان ځینې خبرونه وایي چې افغان کډوال په ایران کې هم د ځورولو په زوره د سوریې جنگ ته د استولو او له هغه هېواده په زوره د ایستلو او داسې نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان د کډوالو د ستونزو حل ته مناسبه لار ومومي. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي ډېر ژر به د دوی یو هیئت جوزجان ولایت ته ورسي، څو د آمو سیند د اوبو د سطحې لوړوالي له امله رامنځته سوي وروستي تخریبات وڅېړي. تفصیل د ناجي سپي په راپور کې.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د آمو سیند د اوبو د سطحې لوړوالي له امله رامنځته شوي تخریبات به وڅېړل شي. د دغه وزارت د برسې د برخې معین ننګیالي قلتوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د روانې اونۍ تر پایه سیمې ته ورشي او خپلې ټولې څېړنې به جمهوري ریاست سره شریکې کړي.
تر پای پورې به سیمې ته ورسیږي او د سیمې کوم تخریبات چې نوی دي یا کومې اندېښنې رامنځته شوې دي دغه به ټول وڅېړي او د بلې اونۍ تر پای پورې به انشاءالله موږ ټول جزئیات جمهوري ریاست مقام سره به انشاءالله موږ شریکو.
نوموړي همدارنګه ومنله چې په دې وروستیو کې د آمو سیند تخریبات مخ په زیاتېدو دي، خو په وینا یې چې د دې ستونزې اساسي حل ته اړتیا ده چې دغلته لازم تحکیمات ترسره شي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د پوهنې د ریاست یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په آمو سیند کې د اوبو د سطحې لوړوالي څو ښوونځي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. همدارنګه خبرداري ورکړی چې که دولت دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د هغه په خبره خي قرقین ولسوالۍ د افغانستان له جغرافیه څخه حذف شي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دوی په روان کال کې د سواحلو د تحکیماتو لپاره دیرش بیلابیلې پروژې تر لاس لاندې لري چې په دې سره به د خلکو یو شمېر ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تحکیماتو لپاره تړونونه لاسلیک کوو او دا ان شاء الله کولای شي چې تر یو بریده د خلکو ستونزې حل کړي. دا موسین پاړه زغواړم وایم چې دا موسین د دې لپاره چې په اساسي ډول د سواحلو تحکیمات پکې وشي د دې لپاره ډیرو پیسو تاړتیا ده.
خو له دې ټولو سره د چارو یو شمېر شنونکي وایي که چیرې د آمو سیند د اوبو د تخریباتو مخه ونه نیول شي نو ډېرې سیمې به له منځه یوسي او ناوړې پایلې به ولري. افغان کارپوه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ارګانونه باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. خود ازادي رادیو ټول خبرونه د ماشام تر 0 بجو پرې اوریدلی سي. هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر 0 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د ورکو ازانه د لټي پروگرام په یو راپور پسې راځي. په فلوجي شهر کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو قومندان د داعش ډلې لول کې د دې شهر د بشپړې ازادي خبر ورکړی دی. د دې خبر لغ پرې دوه سره سم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی فلوجي شهر ته ورسید او هلته له کو غوښتل چې په دې مناسبت د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. عراقي ځواکونه وایي د فلوجي شهر د بیرته نیولو په عملیاتو کې د داعش ډلې 1300 وسلوال وژل سوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راوځي او د خوشحالۍ په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجي ښار د وروختن مخې ته ولاړ او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجي ته ورسید چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دی له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجي د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایي حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1300 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم العبادی څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه. خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي بادي وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجې د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجې ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې یوه ورور د ځان په اکړه تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له کورنۍ نه ورک شوی دی، او دوهم هم یو اوریدونکي له هلمند نه تلیفون کړی دی چې د دوو ماشومانو په اکړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږه یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د دولت ملتیار موږ ته رالیږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې اول د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملتیار د کندهار و پنجوید ولسوالۍ څخه زه سیستر اوسېدونکی مثالی یم. ما زه په کوچنیوالي د کوره څخه زه راوتلی یم، کاروبار و په کندهار کې. ما څخه خپل کور قریبان ټوله ورځ کې زه اوس غواړم په ازادي راډیو کې زه پیغام پرېږدم او زما قریبان پیدا شي. زما نوم دغه دولت ملکیار دی، د کندهار د پنجوید ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه په چا سره وسېږم. امی هر څوک چې زما په هکړه یا معلومات لري، یا څوک ماتېږي، یا داسې هغه زما قریبان وي، نو په دغه شمېره زما سره اړیکې ټینګې کړي. نو زما د ټېلیفون شمېره ده 0 1 1 8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هغه مال چې پنځه نه ده هر څوک نه پاسه معلومات لري دا اسنه رجما سره لیکنه چې ازادي درجه ته خبرونه افغانستان دی زنده باد
د ګران ورور ټلیفوني پیغام مو واورید کورنۍ دوستانه کول شي چې ورته ټلیفون وکړي اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام در خپور کړو چې یو ورور له هلمند نه ټلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوو ماشومانو په هکله معلومات لري چې یو یې محمد ولی نومیږي او دوام یې عبدالولی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه محمد علي د هلمند ولایت د نداجي د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم یو دوه دانې کوچنیان دي چې یو محمد ولی نومیږي د پلار نوم یې غفار او بل ورور یې عبدالولی نومیږي د پلار نوم یې غفار دغه کوچنیان چې دي دلته په سیمه کې زموږ سره دي د هر مؤمن مسلمان چې دي زموږ سره دي په دغه شمیره سره اړیکه ونیسي د شمیرې لمبر درته وایم 0 4 0 4 1 4 2 2 3 بیا تکراروم په دغه شمیره باندې دوه کوچنیان دي چې یو نوم یې محمد ولی دی د پلار نوم یې غفار دی دا کوچنیان وایي او بل عبدالولی دی د پلار نوم یې غفار دا دواړه سره ورونه دي د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی په ماتکی په سیمه کې دا دغه تاسو زه سره په تماس کې یم دغه زما لمبر دی 0 4 0 4 1 4 2 3 د خدای په امان السلام علیکم
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 5 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږی است ګرانو دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ دا ځکه چې وار ورسېد هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي
بلی حس سلام علیکم ز عبدالسمد خاصار به هلمند ولایت نه میاری که در سرنی ولید زما د اورک عزیزانو خبرون ته دا پیغام دی زما د ماما زیږي د جرل کال کیږي چې اورک تی په اړه مخته معلومات نه کیږي هر چا ته معلومات تا مستجی ام په دغه شمیره هړی ک ټینګ کی د روزګی په نامه دی چې پر او چې پر او پښتلویر نه تلویر شل یو زلی بیا تکرار کوم شمیره 0 0 0 6 3 0 3 0 تاسو د انتظار په هیله چې هر چا ته معلومات کی سر دبل شیرنی لري السلام علیکم ستاسو ازادي رادیو پروند تل مدام ژوندۍ زه عبدالغنی د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په تماس کې زما یو د اکازی چدرت ندی نویگی پا دا تلور ورزو که نادره کشوه ده کچا تا دی پارا معلوماتی نمکه دی پا دا غشمی رزایی بود چی پر واویا اتیا نه اتیا 312 شماره یو زدی زی تکراره بود چی پر واویا اتیا نه اتیا 312 هر چا تا چی دی پارا معلوماتی نمکه دی پا دا غشمی رزایی بود یا خپلا جایزه دی دا 5000 افغانی پا بدل که تر لازه کی
الو السلام علیکم زه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پیژم زه محمد رسول دی لمن ولایت نوید ولسوالی څخه خبره کوم ما یو ورور دی د محمد ګل په نامه دا یو کال کیږي چې نظره کا شوی دی د مرګ د ژوند خو اکلې هیڅ معلومات نشته کار مسلمان ورور ته معلومات کی به د شمیره باندې ماته څنګه وي 0 0 0 2 3 0 5 0 5 0
بله السلام علیکم زما نوم احمد خان دی هلمند ولایت ما تاسو ته دا پیغام پریدم ما یو ورور دی روزی محمد نومیږي د ناوې ولسوالۍ وڅیدون کې دی مخکې معلومات راغلی و چې د کوټې په بارډر کې پیدا شوی دی تاسو کولی شئ موږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسئ 0 0 0 6 3 0 9 3 0 السلام علیکم تاسو را پیغام نه مننه
زما یو ورځ ته تقریبا څلور کال کېږي په نامه د احسان الله ده کارچا پیدا کړې په دغه لمبر زنګ راته وایا سپاره یا درش په تا څلور اتیا څلور اتیا 5 0 1 یو وسلام مانند پتک
مانم رحمت الله دی د زړه زن لا کازی ما یو ورور دی د بیلا په نامه دی د اسمیانه کته سر سړی هر مسلمان ته کې یا پاتې وي او یا تماس لري که بنتی وي
مسلمان ورور تا زه په اړه کوم موت ویه محمد صابر خپل زما غږ او زموږ شمیره زه سو او یو نو سو پنځه شپږ تا زه راو پنځه
زبانو مجاور دی تاسو دې سلام وشي دا ولایي کا بشا ور سوالي اره ځای ته خبرې کوم تاسو سره نو یو زه ځوان زما چې شوې دې نه ژوندې مړم دې نه مړم کته دې اګلا
دراز لکلی زمایو اقصده چی دنکی پنامده دا پنزل اسکاله کیری چی ورک دا هر چا ته معلوماتي ماتي په دوش مې را باندې زنګ وې صفر واویا درو اتیا وشت دولس نه هر چا چې معلومات په دوش مې را دي ماته زنګ وې خپل شیرني تر لاسه
محمد خبر کوم از خیر او خیر رکده تندلس کار چی وی د راز د چانو د کلی د سنجو سنجو تنو سکلو په مرده هر چا ته معلوماتي مرزي پتا اوس ما را زنګو یې سی پر واویا درو اتیا سوزاویا یو دولس هر چا ته معلوماتي مرزي پتا اوس ما را باندې زنګو یې خپل شرینی وترلا اسکی.
ہلو السلام علیکم جو قدرت اللہ الغزنی پیغام ته پریدم زما یو دا کار وی دی په نوم د سیپلا د درې کال کې چې ورته د ټلیفون شمیره نه وایم کار چا ځاګی راځي ته ټلیفون وکړو زما د درې سیم کارت هم بند کړی درې سر ته زنګونه خلک راوي چې ټیم فاز اوبوي بس دا هله کوم چې ځاګی راځي ته می پیغام خپل وسلام.
محمد علام افغان مزسب پنجاب څخه خبرې کوم. ډیر وخت کېږي چې پیغامونه د ازادۍ راډیو کې ریکارډ کوم. د خپل وراره په باره کې د ورک شوو عزیزانو تاج محمد د پلار نوم یې عبدالغفار دوه نیم کاله کېږي چې له کوره نه درک دی که چا د ده په باره کې معلومات راکړي 100,000 روپۍ به انعام ورکوم. ټلیفون شمېره مې ده 0-300-503-0-300-503.
السلام علیکم. السلام علیکم. احمد تقریباً دعا کال کیش میں لڑا کبھی کردہ پھاٹ لو چوک معلومات لے لے عمر شری پودا وشمر جنگ میں ہوئی سپر وہ سپر پنجا پنجا سو تلو روی اٹھ سپر اٹھاویا جن پدا وشمر جنگ سپر وہ سپر وہ یو سلو پنجا چلو شیو سلو وا کار څو کله پاکه معلومات لې مرشدي د وشمه د زنګ وي خپل شیر نه دي تر لاس.
او السلام علیکم زال تو تار کندار ول تاسو سره په تماس کې ما ورو دي چې اولاد په نامه د اجل کال کې سمته نه درا کړي هر چا د معلومات په دا نمبر کې مرشد زنګ وي چې پر اجازه 25 35 300 400 500 ډیر مننه.
زدل مول ولې د کریسټ ول سالي ته سره په تماس کې ما ما یو برادر دی او د لوی په نامه دا واته کال کې چې ما درا کړی هر کیا ته معلومات دی مو څه په دغه نامه څنګه وي چې پر و دوا پس دوا اته پس څنګه هر کیا ته معلومات دی مو څه په داسې مار څنګه وي. السلام علیکم.
زه رمضان ولې دا بلاکین په نامه دا ځان دی دوه لور ځکی چې د کورونا درکته وي چې هر چا ته پات کمن ما دی پدما سره وري خدای دې ټلیفون شمیره دې ما ده ځان وي څه پر وسته و یو تر ویش جرنس څنګه ني بیا ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0-1-0-0-1-3-9-5.
السلام علیکم. جیسے جکلا دار غندہ دا وصلی سے خبر کو ہما زما اور عربی دا لیکن تھا نامہ کہ از لا جان زی دی تقریبا ول سر زکی جی دخل کور نہ در کا سوی دی کہ ار زای دی پخلا دا جا غوری یا بل چا دا اڑ معلومات دی بدا ٹیلیفون شمیرا جی زما سره تماس ونی سی 0-1-0-1-3-5-9 دا ٹیلیفون شمیرا دا. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.